شي دا مشال ریډیو دی د دو بجو په دې خبري غړي کې زمامه دي بابر نه کې هلي او سلامونه ومني د خبرونو لپاره سره ملي حامد زاده او د ټکنیک په برخه کې راځي اسحاق اميري په دې خبرونه کې ملګري دي د پاکستان د ستر عدالت د پنځه کسي د جرګګي د تیر شپې هغه پریکړه چې په کې د اپریل د درېمې نیټې د قومي سمبلې د ډیپټي سپیکر لخوا اقدامات کلدم ګرځول شوي دي د خبرونه د سر موضوع ده یو شمېر نور کورني مطالب را سره هم شته تاندیهي دي او روښانه مستقبل هم لرو په ول خبرونه د ملي حامد زاده
السلام علیکم ته ټول اول پام کړی د خبرونو سټکو ته د پاکستان سپریم کورټ د قومي اسمبلی د بحالولو حکم ورکړی د بنو په جاني خلکو کې وسوالو د ملیشي ځواک یو سرتېری وژلې او د اروپایي اتحادیې لوړپوړي چارواکي نن یوکرین ته د هغه هیواد له ولسمشر سره د ملاقات لپاره کیف ته رسیدلی دي د پاکستان سپریم کورټ د قومي اسمبلی د مرستیال سپیکر لخوا د وزیر اعظم عمران خان پر ضد د بے باورۍ تحریک ردول غیر قانوني ګرځولې او د اسمبلی د بحالولو حکم یې ورکړی سپریم کورټ پرون ماخام په یو پریکړه کې د وزیر اعظم په وینا د ولسمشر لخوا د اسمبلی ماتول هم غیر آئینی ګرځولې او د اپریل په 9 د قومي اسمبلی اجلاس رابللې دي په دا غونډه کې به د وزیر اعظم پر ضد د بے باورۍ په تحریک رائے اچول کیږي دا په داسې حال کې ده چې د مرستیال سپیکر قاسم شاه سوری لخوا د اپریل په 3 د اسمبلی په غونډه کې د وزیر اعظم خلاف د عدم اعتماد تحریک ردول وروسته یو سیاسي بحران رامنځته شوی و سپریم کورټ هم په هغه ورځ دغه اقدام او اسمبلی د ماتولو نوټیس اخیستی و او د سپریم کورټ د چیف جسټیس عمر عطا بندیال په مشرۍ 15 کسیزه جرګه د اتوار له ورځې راهیسې د قضیې اورېدونې ته دوام ورکړی و د سپریم کورټ د پریکړې وروسته وزیر اعظم عمران خان نن د وفاقي کابینې غونډه راغوښتې او ویلي دي چې نن به قوم ته وینا هم کوي د پاکستان اپوزیشن ګوندونو بلخوا د سپریم کورټ د فیصلې هرکلی کړی او غوښتنه کړې چې باید د آئین د ماتونکو سره حساب کتاب وشي د جمعیت علما اسلام فی مشر مولانا فضل الرحمن د فیصلې په اړه پرون په اسلام آباد کې خبریالانو ته وویل
قوم کی فتح ہے اور
دا قام گٹھ دا عدلیے دا ولس ہلی پورکڑے او ڈیر اطمینان ورکون کے پریکڑے کھڑے دا دا قبل ابا سبا دا احتجاج نہ بلکہ دا شکر ورزوی
بلکہ یوم تشکر ہوگا
قومی اسمبلی کې د حزب اختلاف مشر شهباز شریف پرون په اسلام آباد کې خبریالانو سره په خبرو کې د پریکړې هرکلی وکړ او زیاته کړه چې د عدالت فیصلې د ولس هیلې پوره شوې دي بلخوا د پاکستان تحریک انصاف غړي او د قانون وفاقي وزیر فواد چودھری په ټوټر پاڼه په بیان کې د سپریم کورټ د پریکړې په اړه ویلي چې په هیواد کې سیاسي بحران زیات کړ په پا پاکستان کې د روان سیاسي بحران لامل د ډالر په مقابله کې د روپۍ قدر نور هم پریوتی او د یو امریکایي ډالر قیمت 1.9 روپو ته رسیدلې په کراچۍ کې د بارنو پیسو بدلونکو ایکسچینج کمپنو اتحادیې یو مشر سلمان اسلم نن مشال ریډیو ته ویل چې په هیواد کې د روان سیاسي بحران له کبله اقتصادي وضع خرابه شوې سرمایه‌کاري ودرېدلې او د روپۍ ارزښت ډېر اغېزمن شوې بلخوا د پاکستان سټیټ بانک د ګرانې راکمولو او د روپۍ ارزښت کابو کولو لپاره د اپریل په 10 د نوي مالیاتي پالیسۍ لاندې په قرضونو د سود شرط 2.25 ته رسولې ده د بنو په جاني خېلو کې ناپېژندل شو وسلوالو د ملیشي او سرتېری په ډزو وژلې د جاني خېلو پولیس تھانې مشر سید الرحمن مشال ریډیو ته ویل چې د اپریل په 10 ناپېژندل شو وسلوالو د ملیشي او سرتېری ظاهر خان په خپل کلی کې د جمعات مخې ته په دفي برید کې وژلې دي پولیس یاتوي چې رپورت یې درج کړي او پلټنې کوي دا په داسې حال کې ده چې یو ځل بیا په سیمه کې دفي بریدونه ډېر شوي دي او د اروپایي اتحادیې لوړ رتبه چارواکي نن د یوکرین مرکز کیف ته د خبرو لپاره رسیدلی دي ټاکل شوی چې د اروپایي کمیشن مشر اورسلا وان ادغلین د اروپایي اتحادیې لوړ پوړي ډیپلوماټ جوزف بوریل او د سلوواکیا وزیر اعظم ایدوارد هیګر د یوکرین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی سره ویني هیګر په ټوئیټر باندې لیکلی چې د زیلنسکی او حکومت سره د تجارت او د بشري مرستو د وړاندیزونو سره ورغلي دي هیګر ویل درې واړه غواړي د اصلاحاتو ډلې په جوړولو سره له اروپایي ټولنې سره د نږدې اړیکو په لار کې له یوکرین سره مرسته وکړي د رواني اونۍ په پیل کې د یوکرین په بوچا ښار کې د روس لخوا د مبینه ظلمونو په اړه د رپورټونو وروسته کیف ته دا د غربي هیوادونو مشرانو لومړی سفر دی دا مهال د یوکرین هوایي حدود د جګړې له امله تړل شوی د کیف ته شمال اړخته پروت په بوچا ښار کې د ولسي وګړو د مبینه قتلونو د پیښو وروسته نړیوالې ټولنې د دې غندنه کړې او غربي هیوادونو پر روس بندیزونه سخت کړي دي دا د مشال ریډیو خبرونه
مشال ریډیو ته وګي خبرونه در تازه مونږه همکاري مليحه امیرزاده اوراندې کول. اوریدونکو د خبرونې د سر موضوع ته ورنو څنګه چې تاسو په خبرونو کې اوریدل چې په پاکستان کې د ستر عدالت د قصید جرګهګۍ د هغه هیواد قامی اسمبلی بیا بحاله کړې ده. بیا یې دا مخکې چې کلا اولس مشر ماته کړې وه نو اوس تیره ورځ د دغه فیصلې له مخه دا اسمبلی بیا بحاله شوه. په دې اړه باندې زموږ همکار درته یو راپور برابر کړی دی. ستاسو پام ورته راګرځوم. سپریم کورټ د قومي اسمبلی د ډیپټي سپیکر لخوا د وزیراعظم عمران خان پر ضد د بې باورۍ تحریک ردول غیر قانوني ګرځولې او د اسمبلی د بحالولو حکم یې ورکړی دی. سپریم کورٹ پر ماخام په یو پریکړه کې د وزیر اعظم په وینا د ولس مشر لخوا د اسمبلی ماتول هم غیر عیني ګرځولې. په دې اړه زموږ همکار اسرار لمومن دا راپور برابر کړ.
په 8 اپریل د چیف جسټیس عمر عطا بندیال په مشرۍ د سپریم کورټ 15 کسیزه جرګګۍ په متفقه فیصله کې د اسمبلی ماتول غیر عیني وګرځول او قومي اسمبلی بحال کړه. په پریکړه کې ویل شوی چې د وزیر اعظم عمران خان خلاف د عدم اعتماد تحریک تر راتلو وروسته وزیر اعظم صدر ته د اسمبلی ماتولو سپارښتنه نشي کولی او د صدر لخوا د اسمبلی ماتولو امر غیر عیني وو. عدالت په 9 اپریل د قومي اسمبلی غونډې را بللو او په دغه ورځ د وزیر اعظم خلاف په عدم اعتماد تحریک د رای اچولو ویلي دي. د عبوري حکومت او نگران وزیر اعظم جوړولو لپاره د صدر عارف علوي احکامات اهم غیر عیني ګرځول شوي. عدالت ویلي دي که د بې باورۍ تحریک کامیاب شي نو اسمبلی به د نوي وزیر اعظم انتخاب کوي. عدالت دا هم ویلي چې د قومي اسمبلی هیڅ یو غړی به په بې باورۍ تحریک له رای اچونې نه منع کړل کیږي. په عدالتي پریکړه کې ویل شوي که د عدم اعتماد تحریک ناکامه شي نو حکومت به خپلې چارې پر مخ وړي. سپریم کورټ عمران خان د مشیران او کابینه هم په خپلو عهدو بحال کړي. د اپوزیشن ګوندونو مسلم لیگ نونو جمعیت العلماء اسلام پیپلز ګوند او نورو سیاسي پارټو مشرانو د سپریم کورټ د دغه فیصلې هرکلی کړی دی. د جمعیت العلماء اسلام مشر مولانا فضل الرحمان په اسلام آباد کې خبریالانو سره په خبرو کې د سپریم کورټ په پریکړه خوښي وښوده.
پوری قوم کو مبارکباد پیش کرتا ہوں.
ز ټول اولس ته مبارکي وایم. دا د ټول پاکستان فتح ده، د جمهوریت فتح ده، د پاکستان د آئین فتح ده او عدلیه هم د اولس په امیدونو پوره راتلو سره ډیر د اطمینان وړ پریکړه کړي. سبب په ټول ملک کې د شکر ورځ وي.
بلخو د مسلم لیگ نون مشر شبا شریف ویل د سپریم کورټ تر یاد پریکړه وروسته نظریه ضرورت ته د تل لپاره دفن شوه.
عدالت داسې فیصله کړې چې له دې سره نه یوازې د پاکستان آئین بلکې پاکستان ژغورل شوی. موږ د عدلیه مننه کوو چې بې طرفه پریکړه یې وکړه، پارلیمان یې مضبوط که او د آئین تقدس یې بحال که. د غربت او ګرانۍ خلاف به موږ په شریکه جنگ کوو.
همداراز په اسلام آباد کې له خبریالانو سره په خبرو کې د پیپلز ګوند شریک مشر بلاول بټو زرداری وویل چې د سپریم کورټ لخوا د ډیپټي سپیکر پریکړه کلدم ګرځول د جمهوریت ګټه ده.
جمهوریت او آئین
دا د آئین او جمهوریت فتح ده او د عدم اعتماد تحریک عمل با سرترسی انتخاباتي اصلاحات بکیږي. د پاکستانی ولس امیدونه به پوره کوو. د بهرنی سازش تورونه مونږ تل رد کړي او اوس هم ردو. د دې پریکړې سره زمونږ د امید پیدا شو چې غیر جمهوری کس ته هم ماته ورکولې شو.
بلخو د حکومتي ګوند پاکستان تحریک انصاف غړي او د قانون وفاقي وزیر فواد چودري په خپل ټویټ کې د سپریم کورټ پریکړې په اړه لیکلي دی بدقسمته پریکړې د پاکستان سیاسي بحران ډیر زیات کړ. د سمدستي انتخاباتو سره په ملک کې استحکام راتلی شو. له بده مرغه د ولس اهمیت له پامه غورځول شوی. همداراز د پی ټی آی بل مخکخ عثمان ډار په خپل ټویټ کې لیکلي چې د سپریم کورټ پریکړه په سر سترګو، خو په دې پریکړه کې ځمکني حقیقتونه له پامه غورځول شوي او په غیر ملکي سازش خاموشي خپله کړل شوي. یاد وي چې په 8 مارچ د حکومت مخالفه سیاسي ګوندونو په قومي اسمبلی کې د وزیر اعظم عمران خان خلاف د عدم اعتماد تحریک جمع کړ. تمه وه چې په 3 اپریل پر دې رای اچونه وشي، خو د اسمبلی ډیپټي سپیکر دغه تحریک رد کړ. هم پر دغه ورځ سمدستی صدر عارف علوی د وزیر اعظم عمران خان په سپارښتنه اسمبلی ماته کړه. حکومتي ګوند ویل چې د ډیپټی سپیکر لخوا د وزیر اعظم پر ضد راوړل شوي عدم اعتماد تحریک ردولو اقدام د عمران خان د هغه تور په نتیجه کې پورته شوی چې وایي حزب اختلاف دغه تحریک د بهرني هیواد په اشاره وړاندې کړی دی. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان ادعا کړې وه چې د خپلواکې بهرنۍ پالیسۍ پر مخ بیولو له وجې امریکې د هغه د لرې کولو سازش کړی او د دې سازش عملي کولو لپاره اپوزیشن د هغه پر ضد د عدم اعتماد تحریک راوړی وو. امریکا دا ادعا بې بنیاده ګڼي او رد کړې ده. حکومت مخالفه سیاسي ګوندونه هم د عمران خان د غاتور ردوي او وایي چې له عدم اعتماد د ځان ژغورلو په خاطر نوموړي دا تورونه لګولي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی هم په دې موضوع کې پاتې کیږو دا چې د سپریم کورټ د پنځه کسیزه جرګه په دغه پریکړه باندې د پاکستان ولس څه احساس کوي او د هغوی څه دریځ دی؟ د هغوی دریځ درته اورو.
زمان جاوید گل ہیں اور اشرف روخ چوک یادگار سینئر نائب صدر ہیں. مرکزی تنظیم تاجران سر چدے تعلق ساتم موجودہ چکم دا سپریم کورٹ فیصلہ یعنی دا آئین پاسدار حوالے سرا چکم سناؤ شوا نو دا ڈیر خف فیصلہ آگی دوکڑا ذکر چی دا آئین پاسداری دا 22 کروڑ عوام فیصلہ دا اور موجودہ پدے فیصلے سرا عوام ڈیر زیاد خوشحال دی. قومی اسمبلی کے چکم دا آئین ماتے دل اور آرٹیکل 5 چکم دوی لاگو کرے ہو نو آغا دا 22 کروڑ عوام دل آزاری شوی وا.
زمان مختار عزیز از تغبیر سودن کے ما او تعلق میں جماعت اسلامی سره دے او داڑے رخ پہ سره سپریم کورٹ وکلا زکه چې کدا سے کی کینو دسی په نور حکومتونو مرات لے او دسی به خپل ځان نه پاره به یین غیر یینی طریقې استعمال ول خپل حکومت پہ کولې لکه څنګه چې دی پی ٹی آئی گورنمنٹ وکلا کم سپیکر ڈپٹی سپیکر چې کم فیصلہ غیر یینی مدینہ مخکم دغه شان یو کار شی او چې مشرب په دور کې او غی باندې بیا سپریم کورٹ فیصلہ راغلی و خو چون کې فیصلہ مدینہ شولا او غیر پر بیا بل بین جوړ شو دا غی د وجنه داسې دا فیصلہ مو شو دا فیصلہ کم را لنو دا 5-0 کرا لالا دغه چې 5000 ججان او په مخالف کیو چې جم نشته دي ان شاء الله ردیبه زمونږ دا عین ډیر خه د غراشي.
السلام علیکم. زمان محمد جنید دے او زما تعلق چکم دے نو هغه د سوشل ډیولپمنٹ سیکٹر سره دے د دې فیصله په اړه کې خو بزدا وې ما چې اول خو پکار دا و اپوزیشن لا چې حکومت له ټایم ورکړې چې د خپل ټایم پوره کړې 15 کال چې کوم د دې ټنور دے او د هغه نه بعد بیا چې کومه غلطي وزیر اعظم صاحب نو شول پکار دا و چې آئینی دغه باندې د عمل کړې چې کوم عدم اعتماد د خلاف راغلو او هغه کې اسمبلی له مطلب دا چې موقع ورکړی و اپوزیشن له چې هغه خپل عدم اعتماد پیش کړی و دا سه جذباتي فیصله نو کول پکار دې سره فیډریشن کې ډېر پرابلمز راغلل او مسائل نورم زیات شول.
السلام علیکم. زما جاوید نوم دی د جماعت اسلامی ضلع چارسدی تعلق جنرل سیکرٹری یم او نن چې کوم دا سپریم کورٹ فیصله وکړه نو دا په اصل کې نه دا حکومت نقصان دی او نه چې کوم دا حزب اختلاف ګټه ده بلکې دا د پاکستان د آئین ګټه ده او د پاکستان آئین بچو او د پاکستان آئین چې بچو دی مطلب چې پاکستان بچو.
د ځوانانو ژغ خبرونه کې د ځوانانو پر لاسراوړونو سنځو او وړاندیزونو خبرې کوو.
څنګه ټیبل ټینس بیډمنټن دنیا سره یوځای چلیدلو لپاره موږ دا هر څه پکار دي.
په دې خبرونه کې د سپورتس او انټرټینمنټ ترڅنګ په فیسبوک ټویټر او نورو ټولنیزو رسنیو کې لا تاسو ځوانانو سره تاسو پر فعالیتونو هم غږیږي.
د اسرار العالم مومندا یو ساته خبرونه په ژوندۍ بڼه د جمعې په ورځ د مازیګر په 4 بجې او په تکراری بڼه د اتوار په ورځ د مازیګر په 3:30 او د سه شنبې په ورځ د غرمې په 1:30 بجې اوریدای شي.
مشال لیډیو ته وګي اوریدونکو، د پاکستان سپریم کورټ پرون په خپل پریکړه کې د اسمبلی د بحالولو او وزیر اعظم عمران خان پر ضد د عدم اعتماد په تحریک د رایه اچونې حکم ورکړی دی. دا په داسې حال کې دا چې اپوزیشن ګوندونو د مدني ټولنې جمهوریت پلوه غړیو هم اساسي قانون ته د احترام ورکولو غوښتنه کوله او له عدالت یې خواست کړی و چې نور د نظریې ضرورت د لاندې د هیواد جمهوري ادارې او نظام کمزورې نه کړي. نظریې ضرورت ستوای او تر اوسه د پاکستان په سیاست کې څه کردار لوبولې ده په دغه اړه د مونږ همکار شاهین بنیری دا راپور برابر کړی
په داسې حال کې چې د پاکستان سپریم کورټ د قومي اسمبلی د ډیپټي سپیکر لخوا د وزیر اعظم پر ضد د بې باورۍ تحریک ردول او د ولسمشر لخوا د اسمبلی ماتول غیر آئینی ګرځولي دي. جمهوریت پلو ګوندونو او د مدني ټولنې غړیو د عدالت پریکړه ستایلې ده او دا یې په هیواد کې د جمهوریت د ودې لپاره یو مهم ګام بللی دی. د اپریل په شپږمه د پاکستان سلو نوموړو شخصیاتو او د مدني ټولنې غړیو د یو لیک له لارې سپریم کورټ ته خواست کړی وو چې د آئین واکمنی پر ځای کی او نور د نظرې ضرورت د لاندې د هیواد جمهوری عمل اغیزمن نکی. نظرې ضرورت څه شی دی؟ په دغه اړه په اسلام آباد کې میش د سیاسي او پارلیماني چارو پو قریش خټک وایي
د دې مطلب دا دی چې د آئین او د قانون حکمرانی چې کله طاقتور ادارې او طاقتور خلک نه مني او داسې اقدامات وکړي چې کوم د آئین او د قانون سره سمې نه خوري نو هغې له چې د عدلیه کله لاره سمه کړي او د هغې په حق کې فیصلې ورکړي نو دې ته نظرې ضرورت وي. او که مختصرا چې د آئین قانون په مری باندې کلم ګوتی خودی شوی دی او دغه خلاف چې دی عدلیه او ادارو چې دی هغه څه اقدام نه دی کړی نو دې ته نظرې ضرورت وي. د پاکستان په تاریخ
د سپریم کورټ چیف جسټس ته په لیک استونکو کې یو د سیاسي او پرمختیایي چارو پو رفیع الله کاکړ هم وو. نوموړي بیګا مشال لیډو ته وویل چې د لیک له لارې غوښتنه کړې وه چې پاکستان دې په اصلي معنا کې یو جمهوري هیواد وي او هیڅ چاته دې له آئینا د سرغړونې اجازه ور نه کړل شي. نوموړي نور وویل چې باید په یوه یا بله بهانه په خلکو د پاکستان سره د غدارۍ د تورونو لړۍ هم ودرېږي او د وګړو د آئینی او قانوني حقونو احترام وشي.
کچیر دا ثابته شي چې د آئین خلاف ورزي سوي ده چې هر چا دا کار کړی دی نو چې هغه ته سخت ترینه سزا ملاو شي. چې دا کوم الزامونه لګېدلې دي چې یو خارجي سازش دی د حکومت خلاف پراغه دی یو آزاد جوډیشل کمیشن جوړ شي او هغه د دې تعین وکړي چې واقعي دا یو سازش وو کنه وو. دغه سیاسي ګوندو د دې سه هم دا یو خواست هم ورته سوی دی یو معیار هم باید چې کښېښول سي چې آئنده په سیاسي اختلافاتو په اړ کې د ملک سره د وفاداری یا د غداری چې دا کم سرټیفیکیټس دی سره تقسیمای دا سلسله دی بند شي.
لدی وړاندې دی اکثر دا څه شوی دی چې یو پوزي ډیکټیټر راغلی دی آئین معطل کړي او بیا یې له عدالتونو د نظرې ضرورت د لاندې د خپل واکمنۍ پر وړاندې د بوتلو هڅه کړې ده. مخالفین نیولی یا زورولی دي او هغه کسانو له واک ورکړي چې د ولس په رایو نو منتخب شوي. د پېښور پوهنتون استاد او د سیاسي چارو شنونکي ډاکټر درویش اپریدی وایي خدا چې سپریم کورټ د سپیکر رولینګ غیر آئینی وګرځولو ګنی لدی وړاندې خو وخت په وخت د نظرې ضرورت د لاندې غیر آئینی اقدامات ته تحفظ ورکړل شوی دی.
پاکستان کې با فوجان راتلل آئین به ماتولو بیا دوی با چې کورټ ته لاړل نو عدالت به بیا هغې د نظرې ضرورت ته لاندې هغه غیر آئینی اقدامات هغې ته به یو قانوني جامه ور واچوله د نظرې ضرورت ته لاندې. دا بیا یو بهانه وګرځېدله چې بس فوجان به راتلل او آئین به ماتولو. دا ریسنټلی چې کوم په آرټیکل 6 کې دغه بدلون وشولو چې آئین په یو صورت کې هم څوک نشي سپوتاج کولی کچر څوک داسې وکي نو دا به سخت غداری به وي او د دې سزا به مرګ وي.
د سیاسي چارو یو بل شنون کې او د پېښور پوهنتون د نړیوالو چارو د مطالعاتو د څانګې پخوانی مشر ډاکټر اجاز خان وایي چې هر یو هیواد د خپل نظام چلولو لپاره اساسي قانون ته اړتیا لري او که په آئین عمل ونشي نو انتشار به جوړ شي او د هیواد د وګړو حقونه به د خپو لاندې شي. نوموړی وایي باید د هیواد ټول باشعور خلک د جمهوری ادارو د قوي کولو لپاره کار وکړي او په زور په خلکو د واکمنۍ لاره ونیسي. نوموړی زیاتوي
ملک چلی اله آئین مطابق چلی موږ همیشه وایو چې آئین ٹھیک ده خو یو گزاره کوي دا زموږ یو عام اپروچ دی ژوند کې. آئین یو خواته خو اصول قانون یو خواته خو دا مخکیم شوی دی یعنی ایون مارشل لاز راغلی دی او عدالتونه فیصله کړی چې او ټیک ده خو زی مخ کې زی آئین ماتیگی نو دینه خدا سی جوړیږي چې چا سره طاقت دی ا دې قانون آئین ماتای تو خیر خیر دی مدد سزا ورکوا م قانون او آئین مطابق کما کې ده فیصله انډو کوا واپس خپل دی ته بده سزا ورکول خو خاطه خبره رسو ده
دا یادونه وردا چې په پاکستان کې د نظرې ضرورت د لاندې وخت په وخت عدالتونو د غیر آئینی ګامونو مرسته کړې او قانوني بنیاد ورته ورکړې دي. کارپوهان هیله لري چې د سپریم کورټ د تازه پریکړې نو وروسته به روان آئینی بحران پای ته ورسی او جمهوری ادارې به خپلې ذمېوارې پر مخ یوړل شي.
د مشال رادیو نوې موبایل اپلیکیشن
په هر ډول سمارټ فونونو کې کار کوي.
اپ او ګوګل پلی سٹور ته ورشي
مشال ریډیو لیکه
او ویډیا یې ډاونلوډ کړئ.
مشال ریډیو دا سیو لیکه
ایم اے ایس ایچ اے اے ایل
آر اے ڈی آئی او.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. اوریدونکو د سپریم کورټ لخوا د اپریل په ومه اسمبلی واپس بحالولو ته وکیلان یو ښه او د آئین پاکستان په حق کې اخیستل شوی ګام وای. خو تر دې وړاندې ډېر وارې چې دستور ساده اسمبلی ماتې شوي او بیا آئینی اسمبلی ماتې شوي ډېر وختونه ورته د عدالتونو لخوا د نظرې ضرورت نوم ورکړی شوی دی او یو وار هم اسمبلی واپس نه ده بحال شوی. د کال 1945 هم دستور ساده اسمبلی چې مولوی تمیز الدین په صدارت کې نږدې وا چې ملک له نوی آئین جوړ کړي د هغه وخت گورنر جنرل لخوا ماته کړل شوه. په دې تاریخ باندې مبنی زموږ همکار شانواز ترکزی دا راپور برابر کړی.
د پاکستان په تاریخ کې تر دې مقدمه وړاندې چې منتخب او یا دستور سازه اسمبلی ماتې شوي مقدمه عدالت ته وړل شوي او تر هغه ځایه په هغه مقدمو اسمبلی واپس نوی بحال شوي. د قومي اسمبلی د پاڼې معلوماتو سره سم د ټولو اولنۍ دستور سازه اسمبلی د اکتوبر په 1945 کې ماته کړې شو او په دغه کال د پاکستان اولنۍ آئین هم تیار شو چې په همدغه کال د دسمبر په 15 اسمبلی ته وړاندې کېده. خو تر هغه وړاندې د هغه وخت گورنر جنرال غلام محمد اسمبلی ماته کړه. د اسمبلی صدر مولوی تمیز الدین سند چیف کورټ ته لاړ چې هغوی اسمبلی بحال کړه. ولی حکومت سپریم کورټ ته لاړ او د هغه ځای د عدالت مشر جج جسټس محمد منیر فیصله ورکړه او د گورنر جنرال ګام یې ټیک ګرځولې. عدالت دغه فیصلې ته د نظر یې ضرورت نوم ورکړو چې دغه ټکو د راتلونکي هر مارشل لا د جواز لپاره لاره هواره کړې وه. تر دغې وروسته په 1901 کې آسما جیلانی چې وروستو نوم آسما جهانگیر شو د جنرال یحیی خان لخوا په ملک کې لګېدلې مارشل لا په عدالت کې چیلنج کړه. د مارشل لا د لاندې د هغې پلار ملک غلام جیلانی بندي شو. عدالت ته د پوز لخوا وویل شو د نظرې ضرورت و چې مارشل لا یې لګولې وه. خو عدالت دغه عذر نه منظوره کړه او ویل آرمی چیف هم د پاکستان د آئین پابند آئین ماتول نشي. هغه وخت پاکستان کې د کال 1922 آئین نافذ العمل و. خو دغه فیصلې نه وړاندې پاکستان مات شوی و. یوه حصه موجوده پاکستان ولی جدا شوی حصه بنگلادیش و. د پاکستان تر ټولو اولنی سویلین یا غیر پوځي مارشل لا ایډمنستریټر او د هغه وخت صدر پاکستان ذوالفقار علی بھٹو دغه مارشل لا ختمه کړه. تر دغه وروسته په کال 1920 کې چې کله پوځي مشر جنرال ضیاء الحق مارشل لا ولګوله په ضد یې د ذوالفقار علی بھٹو میرمنه بیگم نصرت بھٹو سپریم کورټ ته لاړه. خو سپریم کورټ د آسما جیلانی د مقدمې په نظر کې لاړ نه شو او وی ویل د مارشل لا د لاندې آئین ختم شوی نه بلکې معطل شوی او ډېر زر ده چې دغه آئین واپس په حال شي. مارشل لا ختم نه کړه. ولی اته کاله پس په 1950 کې چې ضیاء الحق مارشل لا ختم کړه او آئین پاکستان 1903 بحال شو نو د پارلیمنټ نه مارشل لا جایزه وګرځوله. تر دغې وروسته هم د جنرال پرویز مشرف چې په 1999 کې د وزیر اعظم نواز شریف حکومت ختم کړ او په ملک کې ایمرجنسی ولګوله نو آئین پاکستان یو وار بیا معطل کړ. خو د سپریم کورټ دننه د ظفر علی شاه چې د پارلمان غړی و لخوا په مقدمه کې د نظریې ضرورت ته لاندې دغه ایمرجنسی او آئین معطل کول جایزه ګرځول شوی و. سږ کال د اپریل په 3 په قومي اسمبلی کې د ډیپټي سپیکر قاسم سوری لخوا د هغه ګام په ضد سپریم کورټ کې مقدمه وشوه. کوم کې چې نوموړي د اپوزیشن لخوا د وزیر اعظم په ضد عدم اعتماد راوړل سازش بللې و او دغه د عدم اعتماد تحریک مسترده کړی و. وروسته وزیر اعظم د اسمبلی د ماتولو لپاره صدر پاکستان ته وینا وکړه او هغه قومي اسمبلی ماته کړه. د اپریل پومه سپریم کورٹ آف پاکستان د ډیپټی سپیکر قاسم سوری لخوا اخستل شوی ګام او ورستو د وزیر اعظم لخوا د اسمبلی ماتولو وایناي غیر آئینی ګرځولی. د پیښور های کورٹ وکیل طارق افغان مشال رډی ته وویل ممکنه ده د دې فیصلې سره د نظریې ضرورت کیسه هم ختمه شي.
بیګانۍ فیصلې ته موږ تاریخي نظر باندې ځکه ګورو چې د دې سره د نظرې ضرورت همیشه د پاره خخ کړی شو، ختم کړی شو، نظرې جمهوریت را ژوندی کړی شو، هغه پیدا کړی شو او یو لارې دغه خلکو ته بند کړه کوم چې به آئین شکنو او یا به آئین د خپل مقصد دپاره استعمالو، د خپل مخالفینو دپاره به استعمالو.
د طارق افغان په خبره د جسټس محمد منیر د عدالت آتش پیته کال وړاندې شروع شوي عدالتي الفاظ نظرې ضرورت دې ملته ډېر تاوان رسولی. خدای خوشبینو تر دې وروسته به دغسي نه وي. شانواز ترغزه مشال ریډیو پیښور.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. اوس وردو جنوبی وزیرستان ته د جنوبی وزیرستان د مکین بازار تاجران وایي چې حکومت دی د بجلی میټر نه لګولو په وجه د دوی د بازار بجلی د تیر یوې نیمې میاشتې نه چې کټ کړی ده، د دې په وجه کاروباریان د سختو مشکلاتو سره مخامخ دي. د مکین تاجرانو اتحادیې مشر ریاض مسید مشال ریډیو ته وویل چې حکومت د اول په نورو سیمو کې د بجلی میټرې ولګوي، بیا به دوی هم میټر لګولو ته تیار شي. خود سویلی وزیرستان مرستیال کمشنر فرحان خان مشال ایلی تو ویل چې د بکین تاجرانو اتحاد مشرانو دی د ټیسکو چارواکو سره د مسلې په جرګه حل کولو باندې کوشش روان دي. نور تفصیل اشتیاق مسید راکړي.
د سویلی وزیرستان ماکین بازور تاجرون ویایي چې د پاکستان حکومت د دوی بجلی د تیرې یوې نیمې میاشتې نه د بجلی میټر نه لګولو په وجه کټ کړی دو، چې په وجه یې په بازور کښې کاروبار کوونکي د سختې مشکلاتو سره مخامخ شوي دي. په دغې برعکس د ماکین تاجرونو اتحادیې مشر ریاض مسید مشال ریډیو ته وویل
میر علاقه خو جنګ ځپلې دو، نو چې کله د مرجر وشو د خیبر پختونخوا سره حقیقت خبره دو چې میر عوامو دغسې ته ډېر خوشحال شي چې میر تو سر شهري علاقې غوندې مطلب لکه لاهور، پېښور، اسلام آباد، کراچۍ شو هغه غوندې سهولتي نه ملاویږي. ولټا د پوسا په میر باندې دغه د یوې نیمې میاشتې نه اندازه دوې میاشتې پوره کېږي چې بجلی په مارکیټي نشه باندې، چې د ټیسکو کیمه وس قانون لاګو کړی دی د کمرشل مارکیټې په سطح باندې. دا میر اپیل کوي ورته چې بای میر انشاءالله د وخت مطابق هر شي ته تیار یي، خو فلال نه روزګار شته دی دته چې بای د میر سره د گزاراکو.
ماکین بازور کښې کاروبار کوونکی سیف الرحمان ویایي چې د دوی سیمه جنګ وهلې دو، کاروبار نشته پکښې، د ځکه دا د پاکستان حکومت د دوی سره گزارا کوي.
هغه مارکیټ چې میږه باسیې د کاروباریو نوستي د آل مارکیټ ټوټل بجلی کټ شوی دو، د میږه چې کوم ټوټل دکاندارون دی اویلډ وی دي، هغه چې نور چې کوم بجلی سره ریلیټډ کسان دي هغه ته ډېر تکلیف دی. هغې نه علاوه چې کوم جمع مسجد هغې شعبه بالکل نشته دی، خلک داسې نه ګاډي نه ته ووځي هغه ډېر تکلیف دی، او نور چې کوم څومره دکاندارون دي هغه ته ډېر مشکلات دی. هغه بیا ګورنمنټ یایي چې تاسو میټر ولګاوستا د حکومت نه دا مطالبه کی چې موږ دپاره دا مثال بجلی فی الحال په موقع چالو شي سره ژادو خلک ډېر تکلیف دی. نه بعد مثال ټایم د میشته رکو خامخا 2023 پورې، خو موږ پورې آلریډي دا خبره شوې وه چې مثال 2023 پورې تاسو ګورنمنټ طرف نه بوج نه روالي چا تاسو برداشت کولای نه شي.
مشال ریډیو چې د ماکین بازور تاجرونو خبرې د سویلي وزیرستان مرستیال کمیشنر فرحان خان مخې ته کښې شوې، هغوی وویل
دا صرف د بازار بجلی کټ د کلو بجلی نه کټ
دا فیډرل گورنمنٹ لیول باندې ڈیسیژن شوی دی د ټیسکو طرف ته چې تاسو څومره کمرشل مارکیټس دي نو دا غزي میټرایزیشن کوي، میټرز پکې ولګوي. نو بیا مونږه ټیسکو ته پکې لیټر ولیکل چې تاسو میټرایزیشن کوي هم نو راشي مونږ سره کینې مونږ بلک دا کوم کینو یو لیول ته به خبره راولو. نو دا چې کوم مارکیټ اسوسیشن دی دا وایي چې یو خو دلته بزنس نشته، نو د دې دوه هم څه دعوی دي، د هغې دوه هم خپلې څه مجبوریانې د ډپارټمنټ انشاءالله چې یو ځای کینو نو سوی او ډالر وباسو.
د سویلي وزیرستان ماکین بازور تاجرونو دا هم وویل چې که د پاکستان حکومتي ادارې چارواکیو د دوی بازور بجلی زر بحال نه کړه بیا و دوی په لوی احتجاج لوس پورې کولې بنې و مجبور وي. اشتیاق مسید مشال ریډیو ډیرا اسماعیل خان.
تبصرے، شننے، خبرونه، رپورٹونه،
اکسونا، ویڈیوگانې او د مشال اونی سے خبرونه
سمون په ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے، اوریدلے او لیدلے شئ.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ او دونکو سره یو څو مهم خبرونه وړاندې کوو. د پاکستان سپریم کورټ د قومي اسمبلی د ډیپټي سپیکر لخوا د وزیر اعظم عمران خان پر ضد بې باورۍ د تحریک ردول غیر قانوني ګرځولې او د اسمبلی د بحالولو حکم یې ورکړی دی. سپریم کورټ پرون د اپریل په اوومه ماښام په یوه پریکړه کې د وزیر اعظم په وینا د ولسمشر لخوا د اسمبلی ماتول هم غیر عیني ګرځولې او د اپریل په نهمه د قومي اسمبلی اجلاس رابللی دی. په دې غونډه کې بعد وزیراعظم پر ضد بې باورۍ په تحریک رایه ورکول کېږي. بلخوا د پاکستان اپوزیشن ګوندونو د سپریم کورټ د پریکړې هرکلی کړی او غوښتنه یې کړې چې باید د آئین د ماتونکو سره حساب وشي. په قومي اسمبلی کې د حزب اختلاف مشر شهباز شریف پرون د اپریل په اوومه په اسلام آباد کې خبریالانو سره په خبرو کې د پریکړې هرکلی وکړه او زیاته یې کړه چې د عدالت پریکړې د ولس هیلې پوره کړي. بلخوا د پاکستان تحریک انصاف غړي او د قانون وفاقي وزیر فواد چودھری په ټویټر پاڼه په بیان کې د سپریم کورټ د پریکړې په اړه ویلي په هیواد کې سیاسي بحران را زیات کړی. د یو بل خبر سره سم د بنو پجانی خیلو کې ناپیژندل شو وسلوالو د ملیشی یو سرتیری په ډزو وجلې دی. د جانی خیلو پولیسو تاڼې مشر سید الرحمن مشال ریډیو ته وویل چې د اپریل په اوومه ناپیژندل شو وسلوالو د ملیشی یو سرتیری ظاهر خان په خپل کلي کې د جماعت مخې ته په هدفي برید کې وجلې دی. د حملې ذمواري لا چانه ده منلی. تاسو مشال ریډیو ته وګورئ او اوس درته ونی دي خبرونه وړاندې کوو. په لومړي سر کې درته د میرمنو د پاره خبرونه افتان دي هلي وړاندې کوو چې زموږ همکارا هر اونۍ یې تاسو ته پاره برابرۍ فرخنده اسد نور دي چې وورو د فرخنده اسد جوړ کړل شوی خبرونه تاندې هلي
تاندې هلي
د پښتنو خزو د چارو پاړه د مشال رادیو اونیزه خبرونه
پوتان دیلی پروگرام کې مو زه فرخنده صدر کلی کوم. په دې پروگرام کې د غیر سرکاري ادارې تعلیم او آگاهی د هغه ریپورت په اړه تاسو ته معلومات درکو چې وای په خیبر پښتونخوا کې د هغو ماشومانو شمیره 20 لکو ته رسیدلې ده چې سکولونو ته نه ځي او په دغو کې یو لوی شمیره د جنکو ده. اوریدونکو د ادارې تعلیم او آگاهی چې یو غیر سرکاري اداره ده د خیبر پښتونخوا په اړه په خپل کلنی ریپورت کې وایي چې په 2021 کال کې په دغه صوبه کې 20% ماشومان د سکولونو بهر وو. د دغه ادارې د تعلیمي حالت کلنیس ریپورت یا انوال سټیټس آف ایجوکیشن ریپورت چې ورته اثر هم وایي تر مخه یې د دغو ماشومانو عمرونه د 15 تر 16 سکولونو په منځ کې ښودل شوي دي. د اثر په نوم دا ریپورت د مارچ په 20 دغه اداره وایي په موجوده وخت کې په خیبر پښتونخوا کې د سکولونو نه د بهر ماشومانو یا هغه ماشومان چې سکولونو ته نه ځي شمیره 20 لکه ده. په دغو کې زیاتره شمیره د قبایلي ضلعو نه ده. په دې پروګرام کې په قبایلي ضلعو کې د جنکو تعلیمي صورتحال په اړه تاسو ته معلومات درکوو. ادارې تعلیم او آگاهی د اثر په نوم دا ریپورت په 2021 کال کې د خپل هغه سروې په بنیاد جوړ کړی دی چې د خیبر پښتونخوا په 20 ضلعو کې کړی دا یو لویه برخه د ماشومانو جنکو ده. بلخوا د صوبې د تعلیم پخوانی وزیر بیراج همایون وای دیش میرو ته په کتو سره باید حکومت تعلیمی ایمرجنسی ولګوي.
ما خو یقین ته دی راځي چې 9% د چاینا به سیوا شوي ځکه چې سکولونه او صورت عادت په کار چې هر کال کلاویږي چې هغه کوم بیک لاګ چې کوم ماشومان ناستو 25 لاکھ چې یادی چې دا ماشومان بهر دي د سکول نه نو هغه خو چې هډو هغه کړی دی حساب کتاب خو شعور نشته دی چې څوک غواړي هغه له سکول بیا نشته دی هغه کړی د سکولونه چې دا هغه پولیټیکل اخبار د بیسس باندې جوړیږي د حکومت سکولونه چې کوم دي پرایویټ چې کوم خپل سکولونه دي هغه فیسونه چې د اسمان ته وختل.
د اثر په نوم ریپورت کې دا هم ویل شوی دی چې په 2021 کال کې 19% ماشومان له سکولونو بهر وو. بلخوا د مومندو د حلیمزو د جنکو د یو هایر سیکنډري سکول پرنسپل ازیا بی بی وای دلته سوکوست هلکانو جنکو په تعلیم کې فرق نه کوي خو باید حکومت هلته د جنکو تعلیمي ادارې فعال کړي او سکولونو ته سهولتونه ورکړي. زیا بی بی په قبایلي ضلعو کې د جنکو ټیټه تعلیمي شرې په اړه مشال ریډیو ته وایي
د ډیسټریکټ کومن الانزیت حاصل دی او پاغه کې ګل ظاهر سکندری سکول غل نه زیات خود دی خپل کم چې قبایلی روایت تي کنه دا غیره وجنه بهر دی یو زه کې چې یو ماشوم لکا 5th کلاس پورې سبق وی الټا پرایمری سکول نه ناغه نه مخ کې کا دی مډل سکول یا های سکول غلک فاصله کې دی یا بل ملک په دغه کې دی الټا بیا دی خپل ماشومان نه دی بیا دی ارلی میرج ځواله خبره ده چې ډیر وسیله لا 12 کال او 25 په 5th پوریا 6th پورې سبق وی غینه پس دی میرج ځواله دی وایي
دا چې د مومندو ضلع په کومو سیمو کې ماشومان جنکې سکولونو ته نه سي په اړه یې سیابي پی وایي
ہارڈ لی لکا سنگ دا زما سکول چکم زی کی دے دا خود دس علاقہ دا چی دا تقریبا اربن غندے دا زیاد دلتا پیرنس چی دی نو اغا ایجوکیٹڈ دی اور دین علاوہ چی سونا فلنگ فار ایریا چی دی اغی کی دارے شوڑے دا زیاد سالا اغی کی تقریبا بس 6th پاس کی یا 5th پاس کی وغی نپس گیر دی دیس کنٹیگیو چی دی
جینکو پا سکولون کے فیسلیٹیز یا سہولیات چی دی دیس صورت حال دی
فیسلیٹیز خو اس ور کے تقریبا چی دا کلا دی کی دا ملٹنسی دا ور وو د 2007 نه مالا تر 2017 اخر پورې دا ور د کې دی سکولونه چې دي نو هغه بالکل ډیمالش شوی دي غورځېدلی دي
د خیبر پختونخوا د بنیادی او ثانوي تعلیم وزارت وروستۍ شمیرې چې په 2019 کال کې خپرې شوې وې له مخې په دې صوبه کې 13,00,000 ماشومان چې عمرونه یې د 15 او 18 کلونو ترمنځ دي له سکولونو بهر دي. په دې ماشومانو کې 68% جنکۍ او 24% هلکان دي، خو د تعلیمي چارو پوهان وایي چې دغه شمیره زیاته ده. په درادم خیل کې د فاټا پوهنتون د پولیټیکل ساینس استاد ابراهیم خان مشال ریډیو توای په قبایلی ضلع کې د نام نه کډوالۍ او غربت له وجې د جنکو تعلیمي شرایط ډېر ده. تاسو مشال ریڈیو ته وکی
ل 2,000,000 نه زیات خلکو د مشال ریڈیو فیسبوک پانا خو خکړی دا
زرګونه نور مو پر ټوئیټر تعقیبوي
اور ادن کو مونگ پا خیبر پختونخوا خاص کر قبائلی ضلعوں کے دا سکولونا دا جینکو پو باہر کے دو عودتے پر وجوہات و خبری کو په پاکستان کې د تعلیمي ودې لپاره کارکونکي یوې غیر حکومتي ادارې پاکستان الائنس فور میتس اینڈ ساينس یا پیمس د 2021 کال د وروستي راپور له مخې په ټول پاکستان کې د هغو ماشومانو چې عمرونه یې د 15 تر 16 کلونو پورې دي او سکولونو ته نه ځي یا له سکولونو بهر دي شمیره یې 2 کروڑ ده. په دغه کې په بلوچستان کې تر ټولو زیات 70% سندھ کې 70% پنجاب کې 25% او خیبر پختونخوا کې 22% ماشومان له سکولونو بهر دي. په خیبر پختونخوا کې بیا په کوهستان او لدی سره سره په تړلو خوشا سیمو او سلورو زمشو ضلعو شمالي وزیرستان جنوبي وزیرستان مومند او باجوړ کې تر ټولو زیات ماشومان سکولونو ته نسی چې زیاتره شمیره یې د جینکو ده. په باجوړ کې مو د یو ځای خبریال عرفان خان نه په دغه سیمه کې د ماشومانو جینکو سکولونو ته د نتللو وجوهات پوښتلي.
دغه مختلف وجوهات دي. یو بنیادی وجه دا ده چې ریاست خلک هغه شانتي هغه کې سہولیات نه دي ورکړي. سہولیات ته نه مراد مطلب د سکولونو حواله سره دي چې کوم ګای شمیر کې د مډل یا د هاي سکولونو سکولونو ضرورت وي نو دې یوشتمه خبرې کې هم آلته
عرفان سے بیا دغه ماشومان جنکې چې کم دي کنه چې سکولونو ته نه ځینو بیا دوی آیا مدرسو ته ځي که څنګه
یا یو مذهبي رجحان هغه طرف ته د خلکو زیات دي او موږ لږ ډېر کار کړی نو چې که تاسو د باجوړ ډسټرکټ بشمول د نورو قبایلي ضلعو ډېټا راوباسئ نو په هغې کې به چې کوم جنکۍ د پرانۍ نه بعد بیا مخکې نورې ملي دي نو هغوی بیا زیات رجحان مذهبي مرکزی تعلیم طرف ته زیات کی او هر کچې بیا کوم مدارس کی هغه مدارس چې هغه د دې کو ته تعلیم مرکزی مدارس تعلیم نو خلکو په کورونو کې زیات تر مدرسې کول او کلی کې په کلو باندې څه خطا مدرسې نه جوړه کی وی په ځان دې نو کې بیا د چې دې په کلو وو شاته باندې یو یو مدرسې دا او هغه کې بیا هغه چې نه کې هغه طرف ته تعلیم کوي دا هغه
دا چې په باجوړ کې د جنکو په سرکاري سکولونو کې د بنیادی سہولتونو سره صورتحال دې په اړه یې عرفان خان مشال ریډیو توای
بالکل خپل فکر ته اشاره وکړه دا ریشن چې په دې کال کې د ګورنمنټ کې څو ټکنالو کې لیکلو چې کوم دي خبر په خپل خپل نه د ډیولپمنټ د ډپارټمنټ چیرې کړی او دا هغه انډیکیټرز مطابق چې کوم د ایجوکیشن ډپارټمنټ دې ریسورس دې هغه کوم ډیټا ورکړي دا نو بیا وایي چې بنیادی کوم ضرورت یعنی هغه کې د اوبو څکلو د بجلی سہولت د جنکو ستونزې د هغې نه ډېر چاپېره چاردیواري او د ټایلټ ضرورت دا بنیادي شیزونه دي چې هغه په دغه سکولونو کې تر اوسه پورې نشته دی.
او عرفان صاحب دې یو خبره دا هم ده کنه اکثره دا زه چې چا سره خبر کوم نو دوی وایي چې دا سکولونه لري هم دي لکه د آبادۍ نه لري دي یا جنکۍ ورته په ګران سي
زما د کومې علاقې سره تعلق دی په هغه ځای کې د جنکو شې چې دا لکه سکول هم نه او لس کاله وړاندې هلته یو سکول جوړ شو نو هغه چې کومه فاصله ده کوم ځای کې چې کوم کور دی د هغه ځای نه د جنکو پرایمري سکول ته چې تاسو راځئ نو تاسو به کم از کم دوه ګنټې وخت لګي.
اوریدونکو په قبایلي ضلعو کې منځنۍ کورما یا سینټرل کورم هم په هغو سیمو کې یوه ده چېرته چې د پرایمري سکول یا تر پنځم جماعت نه پس د جنکو د سکولونو نه د بهر کېدو یا د ډراپ آؤټ شرح زیاته ده. مونږ په دې اړه د کورمې د تعلیم محکمې یوې چارواکي یاسمین بیبی چې په قبایلي ضلعو کې پر تعلیمي پرمختګ او ستونزو پوهه لري سره هم خبرې کړې دي او په سر کې مو ترې په کورمه کې د ماشومانو نجونو د تعلیمي صورتحال او هلته د سکولونو نه د جنکو د بهر کېدو د وجوهاتو په اړه پوښتلي.
سنټرال کورم کار کوم زه مونږ خپل ته دلته کوم ابزرو کوو کنه نو مو دا فیل کوو چې زیات د دلته خلکو کې اویرنس کم دی لکه هغوی فیمیل ایجوکیشن ته دوره زیات امپورټنس نه ورکوي هغوی مایند کې یو شی دی نه دا سټوډنټ مخکې هغوی کومه بچی دی هغه ودیږي نو بیا موږ ته اتیڅه دي بچی نه موږ کوم انوستمنټ وکړو کنه هغه موږ ته څه فایده نشته نو ایز کمپیر ټو بایز ایجوکیشن کنه دا ګرلز ایجوکیشن دی وجینا دلته نیګلیکټډ دی هغه یو ډیر مین ریزن دی کنه هغه دا دی چې دلته پاورټی ډیره زیاته ده نو هغه دغه فیمیل ایجوکیشن کوم دی هغه دی وجینا ایوایډ کوي چې نن مدلته دی انوستمنت وکړو هغه هغه مو ته بیان ملي وی کی کومه فیلاده ده.
د خیبر پختونخوا د تعلیم وزیر شهرام خان ترکی د تیر کال په سپتمبر میاشت کې ویلی وو چې په صوبه کې 2.5 لک ماشومان د سکولونو بهر دي نو ځکه په سرکاري سکولونو کې دویم شفټ هم پیل کړ. بلخوا د باجوړ ضلع نه د پاکستان تحریک انصاف ګوند کامی اسمبلی غړی اشمل خان مشال ریډیو ته وایي دوی هڅه کوي چې په قبایلي ضلعو کې د جنکو تعلیم ته خاص پام وکړي.
خدای چې قبایل روان دي د ترکۍ په لار باندې اچول شوي او د فیمیل تعلیم په مت کې چې زما په خپله هم په دغه باندې ډېر فوکس دی ځکه تعلیم یافته شي نو هغه خپله ټوله فیملی چې دی هغه تعلیم یافته کولی شي او دا دی چې جنکو تعلیم چې دی هغه په ټوله دنیا کې کو په ټول ملک کې ضروري دی یا په صوبه کې نو په قبایلو کې د هغې ډېر ضرورت دی د هغې دپاره چې دغه د خان صاحب وجه نم دی د دې ملک د وزیر اعظم او منګه لګیا د هغې دپاره خپل کردار ادا کړل.
تاندي هیلې
د پښتنو خزو د چارو پاړه د مشال رادیو اونیزه خبرونه
اوریدونکو تاسو په دې پروګرام کې په قبایلي ضلعو کې د جنکو د ټیټې تعلیمي شرې او په خیبر پښتونخوا کې د اثر په نوم د یو ریپورت په اړه معلومات اوریدل. دغه ریپورت تر مخه په 2020 کال کې په خیبر پښتونخوا کې 30 لک ماشومان د سکولونو بهر وو. اوس زه فرخند اسد له تاسو نه اجازه غواړم. د خدای په امان.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی تاندې هیلې خبرونه مو اوریده. اوس درته یو بل ونی د خبرونه وړاندې کوو. روښانه مستقبل دا تعلیمي خبرونه هر ونی تاسو لپاره زموږ همکار منور شاه برابرۍ. نو راځي چې وورو روښانه مستقبل.
د مشال ریډیو روخانه مستقبل خبرونه کې د خپل کوربا منور شاه نیکی پیرزونه او سلامونه قبول کړي. په خبرونو کې به تاسو اکثر خبرونه او رپورټونه اورئ چې د پښتنو په زیاتره سیمو کې د تعلیم سهولتونه ډیر کم دي، خو د پښتنو ځنې هغه ځوانان چې د تعلیم ترلاسه کولو لپاره ډیرو بنیادي ستونزو سره مخ وي او بیا یې هم د تعلیم سلسله پر مخ روانه کړي وي، دا ثابتوي چې که څوک غواړي نو د سختو نه په سخت حالاتو کې هم د علم رڼا ترلاسه کولی شي. زیاتره خلک دا ګیله هم لري چې سکول او کالج ترې لرې وي، نو هغه ځوان چې په لسګونو اعلی تعلیمي ادارې یې په ګاونډ کې وي خو چې د ګرځېدلو قابل نه وي نو هغه به څه کوي؟ همدغه پوښتنه مو د پېښور ښار د اوسیدونکي احسان الله دانش نه وکړه چې په یوه حادثه کې یې د نامه نه ښکته بدن کار نه کوي. هغه اول د خپل هغه عمر ذکر وکړو چې کله روغ و. وای
سکول کې زه د اوم نه تر لسمه پورې زه کمانډر وم د ټولي سکول، هغې سره سره به ما په کښې د لپیاتي دا چې دعا وایي سهار ټایم کښې دا به مې هم کوله، اسمبلي به مې هم کوله، هغې نه سره به مې د سکاوټ کمانډر هم وم په دې سکول کښې، سکاوټ کښې د والیبال په کښې کپټن وم، او په تعلیمي لحاظ سره دومره زیات قابل نه وم، خو بیا به م داسې سیکنډ تر پوزیشن به مې بیا به هم راتله، فرسټ به نه راتلم، خو زما د لوبو سره انتهایي شوق و چې زه به د اتم کلاس نه به زه پاسېدم، چار بجې به پاسېدم او تر لسمه پورې به زما دا روټین و، بلکې تر دې ورځې پورې چې په کومه ورځ زه لګېدم نو زه به د قیوم سټیډیم پېښور کې هلته به تلم او خپل رننګ به مې کولو او کرکټ به مې کولو او کرکټ کښې ډېر ښه تکړه لیفټینډر وم.
نوموړی وایي ناګهانه یې ژوند د حادثې ښکار شو چې د یو ملګري نه په خطایې کې په ډز ولګېده او د ژوند سفر یې لکه چې ودرېد.
ناګهانه ما سره دغه ډیسبلټي وشوه او ما ته ډاکترانو دا خبره وکړه، نو دوه کالو پورې خو بس ما صرف ژړل او ما ډېر زیات مې همت مې بس خراب و، ما ویل چې یاره زما څه خیالات و را وشو را سره څه، نو مې ویل په دې ویلچیر کښې به زه اوس داسې توره وکړم چې یاره زه به ورکې مخکې لاړ شم. هغه وخت سره ما په میټرک مې پاس کړی وو چې ما سره دغه واقع وشوه. هغې نه بس بیا پېرا فلیجیک سینټر دی حیات آباد فیس فور کښې دغه هسپتال دی، اوس هم په کښې فیزیوتراپي کېږي د دغه کسانو، نو هغلته ما ځان نه زیات زیات مزدوران وکتل، دغه پیرالایز وکتل، نو ما ته یو قسم حوصله مېلاو شو. هلته سایکاټست هم دي چې هغې تا دومره موټیویشن تا کښې راولي چې تا ته وایي چې یاره ته اوس مطلب مخکې ژوند به څنګه تېرې او تا ته ټیکنیک وښایي په دغه هسپتال کښې چې یاره اوس خو ځان څوک مړ کولی نه شي او په بل به ځان بوشکې هم نه.
احسان الله دانش زیاتوي تعلیم څه چې د ژوند امید یې هم پریښی و، خو د لږ ډېر علاج او د کورنۍ او یارانو دوستانو په مرسته د سمودې نه پس یې بیا ځان کې همت پیدا کړو.
بیا هغې نه پس په تقریبا 88 کښې اوسو، نو په 92 کښې بیا ما دوباره تعلیمي سلسله شروع کړه چې په هغې کښې مې د فرسټ یر دپاره داخله وکړه، د هغې کښې پاس شوم، نو روریان مې ډېر زیات خوشحاله شو چې یاره دا وګوره بیا خو په دې دغه کښې دومره همت وکړو، نو ډېر کور کښې ډېر لوی خیرات یې وکړو، نو ما کښې دومره همت او حوصله پیدا شوم یاره دا خو چې دې دومره خوشحالېږي په دې، نو بس بیا ما رستو نه دي کتلي او تر ایم اے ماسټر پورې ما ایم اے پښتو وکړو او ورسره ورسره مې کمپیوټر کلاسز کښې به هم داخله واخېسته، هغې کښې مې انفارمیشن ټیکنالوژي کښې مختلف قسمه کورسونه وکړه چې په هغې کښې د ایم ایس آفیس شو، دغه هغه وخت سره په کښې کوبول او بیسک اوس خو ورکې نوي نوي دا سی پلس پلس او دا شینه راووته، ورسره ورسره دې کښې هم اپډیټ شوم.
نوموړی وایي چې د تعلیم ترلاسه کولو سره یې حوصله ډېره جګه شوه او د نوکرۍ لټون یې هم شروع کړو. دی وایي
دغسې مې تعلیم نه پس مې بیا په دې پی ټی سی ایل کښې مې یو ټرای وکړه چې هغې کښې په 97 کښې بیا برتي شوم. کمپیوټر باندې زه خپل دا ټوله ډیټا سیټ کوم چې کوم ډیفالټ دي زمونږ نو د دې ټوله ډیټا او چې کوم مطلب څومره بل څوک جمع کړي لکه دې ته ریوینیو انسپکټر ورته وایي او ورسره په هغه کښې مطلب ریکوري هم کوو او ورسره په کمپیوټر باندې کار هم کوو، نو اوسه پورې زه پی ټی سی ایل کښې نوکر یم او خپل جاب کوم زما چوده سالو شو تقریبا.
نه یوازې دا بلکې احسان الله دانش وایي چې د لوبو سره شوق یې هم بیا د سره شروع کړی دی. نوموړی زیاتوي
شکر الحمدلله څنګه چې تاسو ته ما وویل چې یاره د لوبو سره زما زیات شوق و، په 2000 کښې ما یو ټي وي کښې یو پروګرام کتلی و چې هغې کښې د سیالکوټ یو کس خو ما نوس هم نه هېرېږي چې هغه په کښې ټیبل ټینس کولو په ویل چیر کښې، نو ما ویل چې یاره دا خو چې دې ټیبل ټینس زه به هم یو ټرای وکړم، نو ما هم دا پریکټس شروع کړو د ټیبل ټینس، نو هغې کښې بیا 2003 کښې نیشنل چمپین شپ کېدو په دې حیات آباد کښې دلته اسپیشل ایجوکیشن کمپلیکس ټیسپایو، او په 2003 کښې ما بیا دا ټایټل وګټلو او 2003 کښې څه کوئ چې اوس پوری په احمدآباد کې کیږي دا نېشنل چمپینشپ او 2004 او 2005 لګاتار تقریبا تر اوسه پورې د پاکستان نمبر 1 پلیئر یم نېشنل چمپین او دې کې په 2006 کې ما یو ملیشیا ته یو ټور والو چې په هغه کې ما ډېر میچونه ګټلي وو بلکې آسٹریلیا او تټین نه یو میچ ګټلی وو او هغه مهنت چې ما کوم کړو د ګیم لپاره ما ته پاکستان کلر هم خدای میلو کوو
نوې کول او په خاص توګه هغه ځوانان چې د وړو وړو مسلو له وجې تعلیم پریخوي هغوی ته په خپل پیغام کې نوموړی وای
خو گفتار هغه چې دړونه د کردار سره وي او چې په کردار اثر انداز نشي گفتار څه معنا په کار دی چې ذهن د چا کار کوي نو هغه مطلب ورسره کولی شي خپل استدی دی کوي مطلب ټیچینګ کولی شي هغه بلته سمه لاره کولی شي کوم زمونږ په ملک کې دا حالات داسې جوړ شوي دي چې یو ټینشن او دا یو کریټ شوی دی نو الله تعالی دې دا اول او بلکې مونږ چې خپل یو قدم نیو شت کړی نو دا حالات څه بدلی دی دا چې کومې خبرې دي لکه دې کې اوس ناروغ شو غیبت شو دغه شیونه مونږ ځانو ساتو بلکې دا ډېر لالچ هرس بل د یو انسان د سبق نه پاتې وي نو هغه پکارې چې څه هنر زده کړي لکه داسې بازغي چې حجر زما سبق زما په مضغو کې نه کېږي نو هغه دې داسې هنر زده کړي لکه درزیتوب دې زده کړي داسې نور سکل داسې ووکیشنل ټریننګ دي پوکېږي مطلب دا دی هغه خپل ژوند په خپل بریزت تیر کی بجای د دې چې هغه یو بل ته لاس نیسي او مطلب د خیر په طریقه باندې بیا ژوند تیرې نو داسې ژوند نه ډېر سړی خدای وساتي
احسان الله دانش چې سوارلس کال وړاندې د دوست له لاسه په خطا کې په ډز لګېدلې او په خپو معذوره شوه نو موړې زیاتوي د وخت د تقاضو سره سم او کامیاب ژوند تیروي او له ژوند یې دا زده کړه کړې چې په یو حال کې هم حوصله بایلل نه دی پکار په دې موضوع نور تفصیل هم درکو د یوې لنډې دمې نه پس
مشال ریډیو روخانه مستقبل پروگرام اوري چې پکې باداونه واوره په بدني توګه معذور ځوانان ځان معذور نه غړي بلکې اغه خلک معذور بولي چې په بدن روغ وي خو کار روزګار نه کوي په دې حق لا د تفصیل لپاره د مشال ریډیو تر څنګ اوسه
په سوات منګوره کې د مزدورانو لپاره یو شخصي اسپیټال چلوونکې ډاکټر حسین احمد وای په ماشوموالی کې د پولیو یعنی ګوزان ناروغي لوجې په دواړو خپل مزدور شوې ده دا چې د تعلیم ترلاسه کولو لپاره د کوم مشکلاتو نه تیر شوې ده په دې پښتنه نو موړي مشال ریډیو ته ویل
زبس کوته چې 15 قدمه مزل اړه مجنه زو اته کې نه سم ما به د موکرا بیا به زسکول ته روان شم جی بیا به روان شم بیا به لړم لږی بجی سکول ته ورسېم زمانه به اسنلی شي وا او زه به دی لیټ ورسېم بیا زه به هر ګیټ کې ولاړم چې کله اسنلی ختم شو هر سړی به خپل کلاس ته لاړو زه بیا به کلار لاړم بیا چې کله جی ریسرچ شو جی د باغې کې ما به بهر نه شم راوته چې شوګر ډیلر نه کې څو ارتاو نه کې اوس زما جی سر شپاله زه ستې دی به کې ما چې کله راټاو شم جی زما سرمات سی بیا چې بکله زما د سکول چټي شو بیا به زما ګرو یو ملګری مو چې هغه زما سکول تر واسم بیا دې زما کله سکول کې زما ګراوند نو بیا زما چې بکله اگزام نو بدرین چت بو په قسمتې نه زما غټه ته پړوي هم نه وینم اندر په یو درګي اندر په یو هغه ته بس هټې نه شم زه درې ملګرو په شریکه وخه جو نن بیا چې وختم نو بیا را کوی دی نه شم بیا به اور اكو سره په ډیر تکلیفات باندې ما د سبق ولې ډیر غریبې کې په لګ ډیر باندې یو نه بل نه پیښې راځي چې پاکي ما سبق ولې
حسین احمد وای د مشکلاتو لوجې د تعلیم سره شوق او مینا ورس په ورځ زیاتېده او د دولسم نه پاسې ځان لا د تیب شو بخوخه کړه ځکه چې دا لوی ارمان وو چې د انسانيت د خیر خیګړې لپاره کار وکړي او نن سبا هم په دغه کارونو کې بوخت دی
نو الحمدلله ما در سره دا وعده کړی و چې کله زه ډاکټر شم نو زه به فری ټریټمنت کوم او فری میډیسن به ورکوم خلکو ته نو الله تعالی هغه وکړي چې زم نن یو هسپتال کې ناشې ما دا غینه تنخواه نه لمه دا زما درې مې میاشته فری اف کاست کار کوم فری اف کاست مریضان ګورم زما سره چې زما یو بل دې سیستم دی چې کوم روغ خلک دې غینه ټول نه ما سی وی جمع کړی دي او زه مختلف ادارو ته غو ورکوم او هغه جاب ګورم دې سټوډنټ هم سره چې هغه د ویلیج سایډ نه راغلی په سټی کې په سکول کې سبق کوي مونږ ورته کې دی
د پښتون قام په نامه خپل پیغام کې نوموړی وای
خپ خپل قوم ته پختن قوم ته دا پیغام ورکوم چې اول د فرست افعال دی خپل ځان وپېژني، بیا خپل دوست او دشمن وپېژني. او غټه خبره دا ده چې د خپل طاقت ته ځان خبر کړي، پختن قوم څومره طاقت دی، عملي کار ته شروع. او بل دا پیغام ورکوم چې په فارن کنټري کې چې سپیشل پرسن ته کوم مقام حاصل دی، کوم عزت ته خبر کوي، موږ ته هم هغه شان د مقام حاصل شي، هغه خلک چې موږ ته ګډ شل په نوم نه وي، او موږ ته دغه قدر او دغه عزت راکړي چې کوم په فارن کنټري کې حاصل دی.
حسین احمد پخپلا مازوره ده، په سوات پنګوره کې یو شخصي اسپیټال چلوي او د نورو مازورانو وړیا علاج کوي. نوموړی د انساني خیر ښېګړې په یو شمېر نورو منصوبو هم کار کوي او دا نظر لري چې هر تن څه صلاحیتونه لري او د یوې مازورې له وجې د خپل نور صلاحیتونه لپامه نه وباسي. او هم په دې ځای د نن ورځې روښانه مستقبل پروګرام سرته ورسېده. تاسو هم که په دې پروګرام کې برخه اخیستل غواړئ او یا کوم وړاندیزونه او پوښتنې لرئ، نو په دې شمېرو ټلیفون وکړئ او خپل پیغام ریکارډ کړئ: 00202212211. دا شمېره تاسو ته بیا تکراروم: 00202211211. او اوس خپل کوربه منور شاه ته اجازه ورکړئ. خاد او آباد اوسئ.
شملہ خالی چھنا اغلا بلا بچا لوی کری نا پوہی تورا بلا شی دو مرخی دزدکڑ زیدے ہم زانگو دزدکڑ زیدے ہم زانگو دزدکڑ زیدے مکتب زنگ مرش ہوئے وہ گولے سورے سجے دے دفان بچو خونزے دے دفان بچو خونزے دے